جاګیر چاپیره یو شمیر سیمې د وسلوالو د ولقین خلاصې کړې دي.
غوړیاست او سمزو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانډن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوستي دي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وړاندې راهسي دا خبره کې ده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډیر په اسانۍ سره جوړیږي او ډیرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړی دي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته د لړکې ګامونه پور تکړل او په لوی شمیر کې پاسپورټونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل. خو د لړکې نه خو څه قانون سازي وکړې شو او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شو. ورسپانې لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادره د کارکردګۍ جایزه واخیستی شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بعد په اوږدو قطارونو کې نظر واچولی شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډیره مشکل ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانه ته نقصان رسولی شوی دی نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورسپانه لیکي چې حکومت ولی دا غنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپک سو نه زیاتو خلکو نمونه راغلي دي نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد د پلټنې شروع کړي شي او حکومت لا پکار دي چې د لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فریډی ټایمز ورسپانه لیکلی چې طالبان د سولې خبرو ته د راوستو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل دا څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري. بلکې هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په ناسم وجوهاتو د ښځو بندي کول او د ناجایز تعلقاتو د تورونو څخه وروسته د ښځو طبي معاینې ختمول لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل یې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالي او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخي لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګري ضد جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا 40 ارب ډالر ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورن رستو د خصو طبي معاینه عمل ختمول لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د خصو د حقوقو فعال دربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د خصو تر تختیدو رستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د خصو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی دې لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو د جنکو تښتیدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او له یې سره د مجرمانو په څیر چلند کیږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جنکې د اخلاقي جرمونو په تور بندي وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جنکې په جرمونو تورنې شوې دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوې وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پوري شوی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځ سیمه یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وایي چې د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناتو د پخوانی سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دشمنی په معنا ده. په دې اړه رضوان مراد رپورت لري.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسی پلاو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون ویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دلته اید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناتو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د اوکراین ولسمشر دانه د پډاګه کړي چې د ناتو پخوانی عمومي منشي به دته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناتو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېر سخت راغلي کېره هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي چې تر څو په دې هیواد کې روانو شرایط په کتول ترهګرو ډلو سره همکاري ونکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ مشال رډي ټول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي د سیمې هیوادونو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پدې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه لخبر شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغه د لارې نه کولای شو په منطقه په امتیازانو فشار راشي چې دغه داسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لوري زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
اوس هم ستاسو پام د مشال رادیو نیوز پروګرام باختر ستوري ته راړو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د ادبي غونډو او جرګو په اهمیت یو ریپورت ولرو. بیا به له وتلي صحافي او لیکوال نورالبشر نوید سره د پښتو ټلویزیوني ډرامو په اړه یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو ځوان شوقي رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو پښتو ادب کې لولسی ادبي جرګې نوروسته په لر او بر پښتونخوا کې په سلګونو ادبي ټولي او جرګې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه یې ترسره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ادبي جرګې او مرکې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره څومره مثبتې ثابتې شوې، او یا دا چې د ځوانو استعدادونو په روزنه کې څومره مثبت کردار ادا کړی، حال یې په ریپورت کې درکوو. کسه هم پخوا په افغانستان کې ادبي غونډې او آزادې جرګې نه وي، خو د دولت په چوکاټ کې پښتو ټولنې او ادبي انجمن فعالیت کولو چې پر کتابونو مجلو او ورځپاڼو چاپولو سربیره به یې کلنۍ مشاعرې لوی غونډې او سیمینارونه جوړول. خو په تیرو څلورو لسیزو کې چې افغانان پېښور او د پښتونخوا یو شمېر نورو سیمو ته کډوال شول، شاعران او لیکوال هملته په ادبي غونډو کې تنظیم شول، او کله چې بیرته خپل کلی ولسته راوګرځیدل نو د ادبي غونډو سوغاتې لزان سره راوړ چې نن په ټول افغانستان کې تر 2500 پورې ادبي او کلتوري غونډې پرانستل شوي او په فعالیت بوختې دي. خدا چې ادبي غونډې د ادب د پرمختګ تر څنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو څومره مثبت اغیز لرلی شي د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیل راتوای
ما ته کوټی یی اغیزناک ښکاری دغه منډ تر دې دغه ناستی ځکه ما ولیدل هغه ځوانان چې دوی شیرونه ما اوریدل دوی نسرونه چې لیکلی ما ولیدل نو ما ته ډیر اغیز د همدغه سیګوندو معلوم شو هغه په دې معنی چې دوی ته فکر ورکول کیږي دوی خپل لورې ځان ته ټاکي او د دې په خوا کې هغه الفاظ د دوی په ذهن کې هغه مفکوری د دې په ذهن کې فکر راولاړیږي او فکر ته حاصل کیږي زه ما ته ډیرې اخیستناکې ښکاري
ځوان شاعر او لیکوال اکرام الله اکرام چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ادبي غونډو کې برخه اخلي وایي چې د ادبي غونډو له برکته یې د شاعرۍ او لیکوالۍ تر څنګ خبریالي هم پیل کړې ده
تقریبا تیر لسو کلونو راهیسې موږ په ادبي غونډو کې ګډون پکې کوو د دې غونډو برکاتو چې نن موږ د ژورنالیزم په برخه کې کار کوو نن شیر لیکلی شو نن لکتر لګې یو لیکنه کولی شو په دې ادبي ناسو کې شیر باندې په نثر باندې په لنډه کیسه باندې کره کتنه کیږي هلته موږ د خپلې لیکنې د خپل شعر خامۍ موږ ته په ګوته کیږي نو ادبي ناستې واقعا د ادب د بډاینې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي ادبي ناستو ته که زه اکاډمیانو خطاب وکړم ډېره به بده په دې نه وي چې که موږ له افغان ادبي بهیر نه راحساب کړو تر اوسه پورې کوم ادبي بهیرونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي ډېر لوړ لوړ خلک یې وروزل او ټولنې ته وړاندې
د ننګرهار د ملي راډیو د نشراتو مدیر امین الله زهیر وایي چې هغه څه چې په ادبي غونډو کې زده کړي په پوهنتون کې نه و زده کړي
په لومړي سر کې مچکله وایو شعر جوړ کو ویلې بم هغه بم په غونډه مشاعره کې ویلې او د ملګرو تشویق غوا سوال جنور شعرونه جوړ ادبي ژانرونو سره پیژندنه د شعري فرمونو سره پیژندنه دا ټول زمون په دې ادبي غونډو بندارونو کې موږ جندل دي دا د شاعرانو ملګرو سره ناسته ولاړه او په غونډو کې برخه وا چې موږ اوس یو شعر لیکو او یو ټولنه کې یو په یو نوم پیژندل کیږو ما په یو سمستر کې دغه سند زده کړی لکه په یو غونډه او په یو مشاعره کې چې ما سس زده کړی دی یا کره کتنه کې یا د شعري او د فرمونو په پیژندلو کې چې کوم معلومات مشران ورکول کره کتونکو ورکول نو کدن درته وایم نو زما په شاعرانه ژوند کې بيخي وازنه بدلون پونتون نه بلکې ادبي ملګرو رامسته کړي دي
په ننګرهار کې ګڼ شمیر ادبي غونډې فعال دي چې ځنې ونیزي ځنې پنځلس ورځې او ځنې محلنې غونډې کوي چې د دغو له جملې څخه یوازې په جلال آباد ښار کې شپږ ټولنې فعال دي تناز لیکوال اباسین بهیر وایي چې که چېرته دغه ټولنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او معیار ته پکې پام واړول شي اغیزه به زیاته وي
زمونږ په ادبي هڅو کې کمزورتیا شته ده مګر د کمیت د پلوه حساب پکېږي کافي ټولنې لرو د ځوان نسل په روزنه کې رول لرل دي او رول مثبت ثابت شوی دی کچیرته د کمیت په ځای باندې لږ فشار په کیفیت باندې موشي نو دا تغیر به ډیر قابل ملاحظه شي د هڅو لپاره عملی حل ځلې دا مختلف نظرونه دي کنسپټونه دي کچیرته د تعداد محدود شي د تعداد د محدودوالي ترڅنګ کار ډیر په کیفیت وشي دا وخی
خو یو شمیر ادب پوهان به وایي چې د ادبي غونډو کثرت د ځوانو شاعرانو او لیکوالو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته کوي چې د ادب د پرمختګ لپاره مثبت ثابتې دي شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو وتلې صحافي او ډرامه نگار نورالبشر نوی چې له سول لسیزو رئیس په صحافتي دګر او ډرامه نگارۍ کې نوم لري لنموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په وسنی وضعیت یو مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
بشر صاحب د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده
پښتو ډراما چې کوم ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نو په کلتور کړی دی مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډراما نه وایم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته وایم هغې د نوي کل د پاره چې کم نه هم په ذهنینو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلچر په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سيزونه ورسېدل هغه مونږه غلط معرفي کړو الانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونر رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونر رسول شي، هر کله چې یو لیک کاغذ ڈرامہ دا کا افسانہ دا کا نظم دے کا نثر دے کا غزل دے کا ہر سری چی لکھتے او اگر تخل کو تدبیر ابا نہ پیش کے چی آیا دادا چا پا ذہن مان دے او نقش پری دی او یاد اگر ذہن زان ترا واڑی او یاد اگر دا ذہن تعمیر ہوکی نو زما پا خیال اگر یواز ڈرامہ نا اگر چی ہر لکھتے نو اگر دا خل کو پا گٹا ندے اگر دا وقت و دا حالاتو پا گٹا ندے اگر دا کامونو پا گٹا ندے نو ڈرامہ دا وقت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادی وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویزیون باندې کومه ډرامه کولو نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو، نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خاورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زموږ د کلي کیسه ده، دا د پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي، نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه موږ په ولور خبره کوله، موږ به په سوره خبره کوله، موږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، موږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل، نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسیج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیڑھی یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہوار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روڑی د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي، خو چې هر کله زه پخپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم، نو د ټولو نه اول ذمہوار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہوار سړی چې کم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، دا هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي، نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہوار دی. بل ذمہوار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسیج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم، نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټولې ذمہواري زه د ټولو نه بنیادی ذمہواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دی داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوزوان شوقی را بابغګون کی سره لنډه شان مرکه.
منگے چی بخوا بزمگ د حجرو او محفلونو او دیرو خایستو وس د بدمنیو لعملا په ډیرو سیمو کې تقریبا د منځتلو په حال کې دی او د دې لوی وجه بدمنی ده. اوس دغه د رباب منګي یا ستار منګي پروګرامونه په ننګرهار کې یوازې د جلال آباد ښار شاوخوا پرم نسیمو کې شته دی او کله کله یاران دوستان را ټولیږي او دغه سی پروګرامونه جوړوي. زه په همدغه سی یو د رباب منګي په بندر ور برابر شوم او اول د رباب غګون کی سره لنډ خبري کو چې سینوم دی ربابي لکل نزده دی او د سپ خاطر زده کړی دی. مهرباني.
زمانم یونس کاموال دی او زه د تقریبا د ورکوټوي نظم دی رباب سره شوق او لیکن دي کې زه استاد نه لرم خو بس راغستم یو غګوی د یاران دوستانو نامې فلم رنگین کړی.
نو سو کله کی چې رباب زده دی
د دې خو لګو خو شو خو زده می دی تقریبا د سیو کال یو نیم کال شو
د دغه رباب د زده کړې لپاره باقاعده چیرته استاد ته ناستي
خامخا استاد خو بکینی خو زه استاد ته ناستم صرف هغه ته مې کتلی دی خو هغه لمه سن دی ویل چې راګه دا هغه لاس ته مې کتلی ځکه زما ډېر شوق او ما دا هغه لاس ته پکاته و هغه شی به ما کول هغه ته ما شکر مینه دی کنه خو بغیر استاد نه زده کیږي دې سدي څه کمیره دی کی خو زه خو بزخ خپل سات په تیرم چیرته یاران دوستانه مې خپل زم او پیسې مې سي په دې ځنه اخلم
کور دی ودان یعنی خپل ذوق خړوبای نو ته چې کله د دوستانو یارانو محفل کې دغه رباب غګی د منګی سره غګی خپلم تینه سخوند خلک کنه په یارانو باندې خوند ویشي
کوم شي چې خپل خوند در کینو بلم خوند ورکي او کوم شي چې خپل خوند نه نو بل بس خوند ورکي خو چې مال خپل خوند را کینو زپړ زم ما دوستان لیم خوند ورک
د دې اساس ذوق هم داسې ژوندې لري چې زموږ دغه کلتوري اساسه چې دا هم ور سره ژوندې پاتې شي تاسو چې رباب غګوي او आवाज مو سره وباسي کا आवाज سره وباسي داسې نری نری یو دوه تپیر سره وځي
आवाज په سره مونږ نشي څنګه چې आवाज وباسو لاس را نه پاتې کی دا د आवाज ولا مونږ سره ویری یاران دوستان نه سي بس هیتا پیم کې سندریم وای بیا سورم لګي خدام مونږ خپل مې پر جوړ کړي
خزه اوس خدا سي یو خولي نغمه خو په ګډه سره وغږوي چې د مشال رادیو ریدونکو خوشاله شي او زم خوشاله شم
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو